روغتیا ته پام کوي، لکه خپل بدن ته پام کوي نه کوي، ځکه کله کله د زلمو لپاره دا مهمه وي یا د پیغلو نجونو لپاره چې دا بدن لږ مناسب وي، ډېر چاغ نه وي، دې موضوع ته خلک پام کوي.
پر دې سال خو ځوانان خو اکثره اوس ډېر شایسته پوښتنه دی وکړل، د خوشاله که اکثره ځوانان د پیلمن ولایت کې اوس دغه د کرکټ په لوبه باندې اخته دي. مثال په دې کې د ځوانان څخه ورګانې چې هغه وزنونه هم ډېر زیات دي، نو دغه د کرکټ لوبې کې مثال د خبرې نور موږ په وطن کې داسې لوبې لري ورګانې چې مثال یا خصي ورته وایي یا داسې ځینې لوبې ورته وایي، په دغه لوبه باندې اکثره ځوانان چې پر دې سال خو اخته دي. خو خبره ده چې ما پوښتنه د ځوانان څخه کړې ده، د کوم ناروغي چې مثال د خبرې د ځوانانو وجود تراغلی خورجانې دلته که سایا د مخکم تاسو درسنی د طریقه ما دغه خبره کړو، بیا ما یو متساو خورجانې د دبليو پی په نامه باندې نو دلته په ایلمن ولادت کې دغه بیوز کورونی ته مثال د خوراکي توکي ورکوله. د دبليو پی والا خورجانې چې حقیقت مسلمانې خبره درته وکم، د خپل هیوادوال د پاره ډیر غټ خدمت وکي، خدمت دغه پر دې چال خور چې مثال د خبرې د پاکي پاکله خلکو ته ډیر اما په هوای ورکوي. مثال د خبرې چې تاسو خپل چاپیریال باید پاک وساتي، خوراکونه باید منظم او بل ورګانی دا غشه خبره کوله دا خلکو ته چې مثال کم تو کې تاسو مثال د خبرې په کور کاروي، مثال د کتغ دی چې خورګانی دا غ سر خلاص مې پرې دی، مثال د خبرې دوه دی چې خوري لاسونه به پرې دی، رامه په هوای خورګانی هغه موسسه ولا ورکوي. خو بد بختانه باید و ما چې هغه موسسه مو زار خلکو څخه بند شوی دا چې هغه ما په هوای خلکو ته ورکوي، نو دا چې موسسه ولا ست خورګانی چې ما په هوای خلکو ته ورکوي. خو خلک په خپل توجه ورته ونی چې خورجانی فکر نه کوم چې موسسه والا یا مثال ډاکټران کوم نیکه ته شامل شته کیږي، ځکه هغه موږ نه عملي کوو پر دې سال خور نو بار موږ شاته څنګه سالمه پاتې شي.
او د روحي او هغه روغتیا چې اصلا لکه ظاهرا نه ښکاري، څومره خلک تشویشونه کوي بخصوص د اقتصادي مسایلو ته کورنۍ هغه چې د کورنۍ مسولیت ورتر غاړوي، تاسو خپل یو د کور مشر به یا سیاتمن نفقه به درتر غاړوي، دغه رواني روغتیا څومره په پام کې نیول کیږي؟ آیا د ستونزې شته نشته؟ خلک ډاکټر ته ځي نه ځي؟
پر دې سال خور رواني ناروغي خونه کې درته وامه خورجان چې پرسل تقسیم پښتن راځو کې چې پرسل تقسیم د افغانستان خلک وي شي، یعنی په سل تقسیمه کې به لاس په صد خورجانې د خلک ته ماته راوونه شو. مثال د خبرې چاغه دی رواني مرزي میاخته، رواني مرزي خورجانې بلا بلا او دولونه لري. مثال اول شپ پښتنه تا وکړل، مثال د خبرې چې دغه اقتصادي مشکلات پر دې سال خور د بل خوا بیکاری دي، مثال د خبرې بیکاری دي، کارونه نشته، کاروبار نشته، او د بل خوا د خورجانې موږ د نړیواله سم ګلمنې خورجانې زکه دلته شل کار په افغانستان کې جنگ تر شوی دی. پر دې سال خور زکه سم درته خمه چې دغه جنگو د لاسه دغه مرجوب د لاسه یار د شکاس نی خورجانې چې رواني ناروغي که مکمل پښتنې پر دې سال خور خامه خا یغه عوامل ستاده رواني ناروغي چې په ځوان کې د ځوان سمول د خور څخه نیولې چې ټول موږ د نړیوالو سم خورجانې رواني ناروغي دغه شل کال جنگ څخه تیر شوی دی. او د ډاکټر صاحب سمون پر دې سال خور دغه پښتنه ده چې مثال د خبرې رواني ناروغي دغه جنگو د لاسه مثال د خبرې کسان ته پیښیږي کنه پیښیږي.
مننه کور ودان ژوندې او سیتل صاحب چې هلمند نه دی اړیکې نیولې و اساس پښتنه په ډاکټر صاحب نو کو ډاکټر صاحب د اتل صاحب پښتنه کوم لري تاسو وکړي په وځ خپل پښتنه وکم چې د جګړو لکبله رواني روغتیا څومره متضرره کیږي او جګړې څومره د انسانانو په رواني روغتیا کې رول لري.
مننه زموږ میکي هله سلامونه د ورور ته چې د هلمند نه تماس اړیکه نیولې و. اصل د رواني جګړه ټول بدبختی ده. په جګړې کې موږ تاسو په افغانستان کې دي مثالونه خو په نظر کې وغوړو خو مثالونه لرو، نو جګړې کې هم اقتصاد لمنځه ځي، هم د تعلیم مراتب بنسټونه لمنځه ځي، او هم د دې په څنګ کې چې کومه خبره ډیره زیاته مهمه ده زموږ تاسو رواني ستونزې زیاتې ځکه یا به د کورنۍ غړی له لاسه ورکوو او یا به اقتصادي کورونه له لاسه ورکوو. نو په جګړنی حالت کې متاسفانه اکثریت خلک د ټولنې د رواني ستونزو سره مخ کیږي. د همدې لپاره په افغانستان کې رواني خدمات هم لومړیتوبونه په لومړیتوب کې په نظر کې نیول دي، او هر روغتیايي مراکز تک په هلمند کې ده، په زابل کې ده، په روزګان کې ده، په بدخشان کې ده، په دې کې په پنځیر کې ده، دوه ولایتونه کې زموږ تاسو روغتیايي مراکز د همدې لپاره دي چې جګلو ډیر منفی تاثیر زموږ تاسو پر رواني حالت راوړي دي، او د رواني حالت د رواني روغتیا د ښه والي لپاره د بهبودي لپاره اندازه روغتیايي مراکز زموږ تاسو د هیوادوالو په خدمت کې د هیله ده چې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. متاسفانه بل خبره په جګړوي سو حالت کې خو زموږ تاسو روغتیایي حالت ډېر رواني حالت ډېر زیات متضرر شوی ده، ولې اکثرا بیا هم روغتیایي مرکز ته مراجعه نه کوي. چې څومره موږ تاسو روغتیایي مراکز ته په اوایلو مرحله په لومړنۍ مرحله کې مراجعه وکړو، موږ د تداوی نتیجه ښایي
څومره چې موږ
ته ورځو هغه موږ په بعضې وخت کې حتی ډاکتر صاحبانه موږ تاسو سره په اورو.
په افغانستان کې یو څه چې د رواني روغتیا په اړه باندې کېدای شي علت دا وي چې خلک مراجعه نه کوي، تاسو دغه موضوع ته مخکې اشاره وکړه. څوک چې رواني ستونزې لري، نوړی خدای دا چې څوک ورسره نه مني، ورته وایي چې لکه د خوادي خبره ده، هغه ورته وایي تشویش کو، ما فکر کې مې ګډوډ شیان راځي، ذهن مې صحیح کار نه کوي، فوکس نشم کولای، یا همیشه ګنګس وي. یو څوک خلک ورته وایي بس عادي مریضي ده، لاړ شه د معدې دوا وخوره، کېدای شي د معدې تاثیر دی، سر درد دوا ورته وایي چې دا وخوره، خو اصل کې هغه رواني مریض وي. یعنی په مریض باندې څوک باور نه کوي. دویمه پوښتنه کله چې یو څوک وایي چې زه رواني مریض یم، هغه ته وایي چې لکه ته لیونی یې. پدغه برخه کې تاسو ول چې په بیلابیل ولایتونو کې یو څروختي مرکزونه شته چې خلک للی شي هلته کار وکړي، فکر کوي په دې برخه کې کار شوی ده چې خلک سره دا ذهنیت له منځه لاړ شي کې څوک رواني مشکل لري، یعنی غلی ونی نه ده بلکې یو ستونزه ده چې د حل وړ ده.
په افغانستان کې یو نیمګړتیا او چې په امید او سرحد او پولیسي سیستم کې ستا د روغتیا په برخه کې د سواد کچا ټیټه ده. دا موضوع په کومه د افغانستان په دې کریکولم کې موږ تاسو نه لرو، په مکتبونو کې کونځي کې نه لرو، په مدارس کې نه لرو. هیلث لیټریسي چورته وایي چې څنګه د انسان د خصوصا د موږ تاسو په ټولنه کې د ټولنې خلک روغتیایي هغو خدماتو ته یا هغو ستونزو ته ډېره توجه کوي چې د دوی ژوند سره ډېر زیات مسر کېږي. نو که چېرته په ابتدایي ښوونځیو کې یا وروسته بیا وروسته په پوهنتونونو، کالجونو، په هره مرحله کې دا شامل شي، هیلث لیټریسي یا د روغتیایي خدمات د روغتیا په برخه کې د سوادموزي کچه لوړوالی. زما په یاد چې کله په کابل طب کې محصل وم، د کابل په پوهنتون کې یو کلینیک موږ درلود. د دې کلینیک کې عوامر به کله کله هغه معلم وو، هغه د دې پر هلته د کلینیک عامر یو معلم ټاکلی و چې هغه د کومبزي صاحب سره یې دوستي وه. نو هغه سړي سره موږ ډېر کوشش وکړو چې دغه د کلینیک عامر ته موږ قناعت ورکړو چې رواني حالات که ستونزې که درته پیدا شي، نو تاسو باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. هغه به بشاره مو خونده ویلې وای دا کار کوو که بیا په دې کلینیکونو کې به بیا ځای نیم. نو اوس خبره دا ده چې افغانستان کې خوشبختانه لکه مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په روغتیایي خدماتو کې په روغتیایي مراکزو کې دغه خدمات شته. څومره خلک چې زموږ تاسو آواز اوري، څومره بیا چې د دوی نه کولی شي نور خپل کورنۍ او سره خپلو دوستانو سره دا موضوع ډېر جدي شریکه کړي، ځکه د معلوماتو کچه اوسه پورې په دې اندازه لوړه نه ده چې د ستونزو په اوایلو کې زموږ د کورنۍ که کومو غړی او یاد شي خپل سره مخامخ کېږي، تمرکز نه شو کولای، لکه تاسو ویلې کله کله ډېر سردردي، خوب نه شو کولای، کله کله ډېره ژړای، بعضې خلک چې وګوري ډېر زیات ژړي، سره دلیل معلوم نه وي، او یا کله کله داسې مشکل ورته په ژوند کې پیدا شوی چې هغه د هغې له کبله د دغه روان حالت ډېر زیات متضرره کړی. نو په دې حالت کې باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي. دا د تداوی وړ ده. د اسلام له نظره هم وایي او پیغمبر اسلام یو حدیث ته وایي چې لکل داء دواء، یعنی دا معنا چې د هر ستونزې دپاره خدای پاک دوایي پیدا کړې ده. نو د دې دپاره که مراجعه موږ تاسې ونکړو، په خپل ملامتیو د کورنۍ عضو دپاره ملامتیو، حتی د دې د تداوي وروستنۍ نتیجه قیمت هم لوړېږي. هغه مجاني دوایي چې اوس موږ تاسو په کلیو بنډو کې د دې ستونزې د حل دپاره لرو، کله کله هغه خدمات بیا د دې ستونزې د له منځه وړلو کې کومک نه کوي. بیا مجبوره کېږي چې پاکستان ته لاړ شو یا هند ته لاړ شو، ولیکن په اوایلو مراحلو کې مراجعه ورته وکړو په ډېر اساني شکل سره د روغتیایي پرسنل موږ تاسو ته که دوا لازمه وګڼي دوا نه کوي، که دوا لازمه نو نه کړي منظم او تاسو کلینیکي مته د مشورو د مشورو لپاره غواړي چې منظم موږ تاسو ته مشوري راکړي او ستونزې واوري بیرته څه لار پوهنې وکړي هغوی لارښوونې ته باید مراجعه وکړو.
که چېرې یو څوک دغه کار ونه کړي د کومې لارښوونې چې تاسې یادې کړې او پرله پسې دوا واخلي وایي چې معده می ده یا مې سردرد ده سردرد دوا واخلي یا مختلفې دواګانې چې هغه فکر کوي د بدن یو بله برخه یې خرابه ده ځکه دا نشي کولی تمرکز کړي که چېرته رواني فشار ته وګورو بېلابېل مرضونه په بدن کې ورسره ښکاره کېږي یا سړی فکر کوي چې داسې ناروغ ده په بدن باندې څومره اغېز کولی شي آیا واقعا لکه څنګه چې بیا ځینې کسان رواني ناروغ ته لیونی وایي لیونتوب ته سړی ویستلی شي؟
دوه ډېر اساسي خبرې دي. یو دا ده چې په 1940 کال کې تقریبا 2500 کاله مخکې په دې کال کې یو عالم او برازیلیست نومېده هغه ویلي وي چې هر دوا زهر ده او هر زهر دوا ده. یعنی کومه درملنه چې موږ تاسې اخلو که ضرورت ورته نه وي او موږ تاسې وخورو دي پرستامول که دا پرستامول منظم ډول سره وخورو او هیڅ ضرورت نه وي ورته دا د موږ تاسې جګر له منځه وړي. زمونږ په ډېر نږدې کورنیو کې یو څوک همداسې ستونزه یې درلوده له هغې به منظم هره شپه به چې ویده کېدله یا شرادې ورځې یا به یو درد درد دوا به یې اخیستله بالاخره د درد د هغې زیاتې دوا د خوړلو له کبله یو جګر له لاسه ورکړو بېچاره وفات شو. نو د دې لپاره چې زمونږ او تاسې د زهریاتو نه ځان وساتو غیر ضروري درمل باید ونهخلو. کنټور نړۍ کې د ټول نړۍ حتی اروپایي هیوادونو کې یو ستونزه وسته ده چې د دوا په مقابل کې مقاومت لوړیږي. یعنی که غیر ضروري دوا موږ تاسو وخورو بل وخت چې که ضرورت هم شي د دوا لپاره د یو مکروب د لمنځه وړلو لپاره معمولا په افغانستان کې متاسفانه ده چې دوا په دوکانونو کې خرڅیږي کله کله بانډو ته سړی لاړ شي هلته که په درختم خرڅیږي ولته یو ډاکټر صاحب هغه په دکان کې چې وایي سپینې ګولې راکا یا زیړې ګولې راکا یا سرې ګولې راکا پرنګونو باندې ډېر خرڅیږي. نو غیر ضروري دوا اخیستل زهر دي او زهر زموږ تاسو وضعیت له منځه وړي او د وضعیت هم ډېر زیات بدن هم روغتیا ته ډېر زیات نقص رسیږي. نو کوشش باید وکړو چې غیر ضروري دوا په هیڅ صورت ونه خورو. که روغتیایي مراکز ته مراجعه کړو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحبان هغه که ښه دي که نه دي باید موږ تاسې هر ډاکټر که د هر منطقي د هر قومي تحصیل لوړې کامې چې په کوم روغتیایي مراکز کې دوی کار کوي هغه د دوی ظرفیت لري چې د ناروغ دپاره ښه تصمیم ونیسي چې آیا مشورې ته ضرورت لري او کومه دوا ته ضرورت لري کومه درملونو ته ضرورت لري. د درملونو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه زموږ تاسې بدن اصلا د زهریاتو سره مواجه کېدل دي. نو زما مشوره دا ده یو ډاکټر په صفت چې په افغانستان کې ما ډېر زیات کار کړی دی په کلیو بندو کې دې ته متوجه سیمه ډېر زیات ناروغان چې کله کله راځي د تداوي ظرفیت موږ پیښي په روغتیایي سیستم کې نه لرو هغوی داسې کړي چې غیر ضروري دواوې ډېرې خوړلې او حتی بیا چې ضرورت شي ورته هماغه دوا چې باید موږ د یو ستونزې د حل دپاره ورکړو د هغې دوا تاثیرات ډېر کم وي او بیا تداوي یې ډېره ستونزمنه کېږي او یا حتی د د ژوند د غټ خطر سره مواجه کیږي. نو د غیر ضروري دوا اخیستل د رواني ستونزو لپاره او یا د نورو ستونزو لپاره بدون د ډاکټر د مشورې نه بدون د روغتیايي مرکز د مراجعې نه هیڅ وخت باید موږ تاسو ونه کړو. د دغه عادت نه باید زیات د دوکانونو نه باید ګولۍ خپل سر ونه خورو. څومره درمل چې موږ تاسو د دوکانونو نه اخلو او ډاکټر صاحبان په جریان کې نه وي هغه ټول زموږ تاسو د وضعیت لپاره زهر دي. کوم هیوادونو چې دواوې ډېرې محدودې کړې دي په اسانۍ سره یې نه ورکوي خلکو لپاره په دوکانونو کې عامو کې نه خرڅېږي هماغومره د هغوی د هغو هیواد د وګړو روغتیا ډېره ښه ده نظر هغو هیوادونو ته چې دوایي پکې ډېره اسانه په دوکان کې پیدا کېږي حتی دواخانو نه بغیر په دوکانونو کې پیدا کېږي یا هغه دوا اکسپایري تاریخ یې تېر شوی یا هغه دوا ډېره بې کیفیته وي ځکه په افغانستان کې د افغانستان شان حتی نور هیوادونه کې هم داسې دي چې د دوا او د کیفیت تضمین کېدل ستونزمن دي یا هغه امکانات موږ تاسو نه لرو ډېر قاچاقي دوا سره راځي. نو د قاچاقي دوا اخیستل هغه زهر دی زهر نه باید جلوګیری وکړو. ټول مشوره که رواني ستونزې که غیر رواني ستونزې د دوایانو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه باید موږ پرهیز وکړي دي.
فقط په رباني سنځ کې وبله پښتنه د افغان جنو لپاره کوم د موضوع تاسو مخکې تکرار کړ خو کیو ځلې بیا تکرار کړئ چې اوس مال په دې باندې فشارونه ډیر دي، دوی په کورونا سدي او زیاتره جنو له دغه ډول فشار سره مخ دي. په دې رسټیو کې موږ راپور درلود چې حتی د رواني او روحي فشارونو له کبله ځینې جنو هڅه کړي چې ځان وژنه وکړي، د واغانې خوړلې وي. دغه جنو ته څه ویل غواړي له دې فشارونو څنګه ځان خلاصولای شي؟
اصلا یو فلسفه دا وایي کوم هیوادونه کې چې څومره ستونزې زیات یا مغمره فرصتونه هم زیات، نو هغه نجونې معمولا چې یا به په ښوونځیو کې وو یا به په پوهنتونونو کې، د دوی تشویش ډېر دی چې زموږ د درسونو نه پاتې شوي. د دوی لپاره چې دوی چرت وایي عملي اقدام کوو کې دا ډېره ښه ده. په سوشل میډیا فیسبوک یا قلم کې دا ولیکي چې هغه آنلاین کورسونه چې د ژبې د خوال د پاره یا بورسي ورکول کې هیڅ ضرورت نه ده چې دوی وس ډیر تشویش دي او چې موږ خو د غریب کورنۍ نه یو امکانات نه لرو، او که چېرته دغه پانتون شروع نه شي د موږ ژوند به ډیر غټ ستونزه سره مخ شي. څلور ساعته مخکې چې دا خبرې مو تاسو ته کولې، موږ تیرو دوه میاشتو کې یو سکالرشپ د انګلستان د یو پانتون اعلان شو، او هغه خاطي افغاني ژوند د پاره وو. پنځه سکالرشپونه وو، دا تنه دی او پانتون دی، همداسې کېدلی چې په سلها او حتی په زرها سکالرشپونه دي. نو که چېرته افغاني نجونې یو بل سره یو ځای شي، هغه نیټورکونه اوس تیار په افغانستان کې داسې شبکې د دوستانو شته، داسې ملګري دوی لري چې کوشش وکړي خپل همصنفیانو سره د هغو موجوده فرصتونو اعظمي ګټه واخلي. که چېرې ته د موجوده تعلیمي زده کړو فرصتونه آنلاین فرصتونه نه دوی غټه ګټه واخلي، ګټه به ځای چې رواني تشویش به بیخي رافي. او که چېرته دوی غواړي تنه تشویش کوي او د ستونزو د حل لپاره اقدام نه کوي، دا به د دوی لپاره نور هم ستونزمن شي، او حتی د دوی به داسې شي چې خدای نخواسته بیا بې هیڅوک کورنۍ کې هیڅوک به د دوی سره مرسته نه شي کولی، خپل ځان سره به مرسته نه شي کولی. نو زه د افغاني نجونو غیرت ته د دې ځنه سلام یم، ځکه په دې څلورو کلونو کې ما لیدلې دي په ډېرو پوهنتونونو کې، د نړۍ په ډېرو پوهنتونونو کې، د افغانستان د هرې ګوښې کې، د هر کونج کې ډېرې جدي نمرې وړې دي، د افغاني هلکان ډېرې زیاتې نمرې وړې دي. نو د دې لپاره چې دغه رواني حالت بیخي لمانځه لاړ شي، موږ د یو دوه درې سوه نجونو دپاره دا اوس یو آنلاین کورس لرو، یو انګلیس درس ورکوي په افغانستان کې مختلفو ولایتونو کې. هغوی سره موږ کوم هېڅ یو روپۍ هم نه سره اخلو، هېڅ هدف هم نه لرو آنلاین ده. فقط دوی د شپې کښېني، د ورځې کښېني، هر وخت کښېني. که چېرته په هغه وخت کې چې موږ دغه دوه سوه نجونو ته درس ورکوو، یو انګلیس ته تنه اوس د ژبې درس ورکوو او په انګلیسي، هغه سړی انګلیس ته، بیا که چېرته دوی لکه نمرې خېستلې د دې نه وروسته موږ نوره زمینه هم ورته مساعدوو. واسطې ته هم ضرورت نشته چې څوک موږ ته واسطه کړي. فقط د فیسبوک کې چې ولیکي چې آنلاین کورسونه اتمن، موږ په یو مرحله یا دموږ ټیم یا بل ټیم تر څو په بزرها او ټیمونه په لسته امام زبر ډیر مبالغه نه ځکه ډیر ټیمونه اوس مختلفو ګوټ ګوټ کې دي غواړي چې د افغاني نجونو سره د زده کړو په برخه کې کومک وکړي. نو که چېرته دوی دغه د انټرنیټ په طریقه د دغو فرصتونو په پیدا کولو کې کوشش وکړي، هم به رواني تشویش کم شي او هم به بېځایه چورتونه، ځکه که موږ تاسو څومره چورت وو د ستونزې د حل لپاره اقدام ونه کړو، یوه ښه فرصت نه استفاده ونه کړو، متاسفانه رواني حالت به مو خراب شي. او بیا هم که چېرته یو څه خویندې زموږ تاسې رواني وضعیت ښه نه وي، تشویشونه لري، ښه خبره دا ده چې دوی نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. او که څوک ورته وایي چې تاسې لیونۍ ده، لیونتوب خپله یو ناروغي ده، لکه یو سړي چې سر خوږېږي، یو بل چا غاق خوږېږي، یا بل څوک دای فشار لوړي، همدغسې رواني ناروغۍ هم همدغسې عین قضیه ده. نو د تداوی امکانات هم شته، درملنه هم په مجازي ډګر شته. هیڅ باید موږ تاسې ونه شرمېږو، ځکه که شرمېدلی هغه ډاکتر صاحبان به نه وترین شوي، او نو ډاکتران په دې باره کې خجالت باسي چې موږ د دغه ساعت رواني برخه کې ترین شوي یو. نو روغتیایي سیستم ته چې تاسو ورته مراجعه وکړئ، هم امراض ساتي، هم امراضداري ساتي، او د ټولو نه غټه کومک هغه کولی شي. په دویمه مرحله کې د آنلاین کورسونه دي، هر چېرته چې خویندې باید د دغه فرصتونو نه ډېره غټه استفاده وکړي، چې بېرته زموږ تاسو د ټولنې دپاره دوی د خدمت ظرفیت لري. پیګم ډېر حالات دردناک ده، د همدې دردناک حالات له کبله فرصتونه ما مغمره زیات نو هر چا سره چې دې تماس ونیسي د نړۍ په اړه برخه کې په انټرنیټ د فیسبوک په چوي چې ما سره له کومه کوکا د انلاین کورسونو باره کې چې په افغانستان نه د په هر چا تخاله کې اتمن دي دوه خوندو سره کومک کوي.
دروسته پښتني په توګه کدار ته ځواب کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د ځان پام ځان ته د پاملرنې یا د خپل ځان د روغتیا په اړه باندې ډېره ما پوهاوی نشته، دغه ما پوهاوی څنګه رامنځته کولی شي تر څو خلک پام وکړي که هغه فزیکي روغتیا ده که رواني روغتیا ده دواړو ده؟
زما په نظر سره دوه خبرې دي. یو، موږ په افغانستان کې خپل روغتیايي سیستم لرو او هلته بیا روغتیايي کارکوونکي د کلیو بانډو په سطحه لرو، تقریبا دېرش زره په حدودو کې دي. باید کوشش وکړو چې په کلیو او بانډو کې زموږ تاسې هر څوک روغتیايي کارکوونکی کړو، که چېرته د زده کړو کچه ډېره ټیټه نه وي، باید خپله مشوره د هغوی نه واخلو، ځکه هغه ډاکتران نه دي، نرسان نه دي، قابلې نه دي. ولې یو نه هفتې تر رنګ اخیستی ده، تقریبا دوه درې میاشتې تر رنګ اخیستی ده، هغه ابتدایي ستونزو باندې پوهېږي. دویمه مرحله، باید دغه زیارتونو ته تګ د تاویزونو دپاره، چې حتی ملا صاحبم چې ته وګورې څوک چې تاویز ورکوي هغه خپله مېرمنه بیا روغتیایي مراکز ته بیایي. موږ ډېر په افغانستان کې ولیدل چې خپله مېرمنه بیا راوستله، ولې د نورو خلکو دپاره دې دپاره بیا تجارت جوړ کړی و د تاویزونو نه. د کوشش وکړي، موږ اسلامي اصولو ټولو ته احترام لرو، ولې ډېرې ستونزې اوس په ساینس حل کېږي، په روغتیایي مراکز رالېږي. کوشش دې وشي چې د ستونزو د حل دپاره لومړی هغه راجستر شوی روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي، او هغه کلي او اناناتو کې زموږ تاسو غلط رواجونه د غو رواجونه نه باید لوګینی وکړي، او هیڅ شرم ونه کړي، یعنی هیڅ تشویش دې ونه کړي که چېرته زه روغتیایي مرکز ته لاړ شم هلته به خلک ووایي چې دا پلانی خور یا پلانی ورور چې راغلی دا رواني ستونزې لري. نه، دغه کلتور اوس په بدلېدو باندې ده. نو تر بعضې ولایتونو کې په بعضې مناطقو کې معمولا په دغه زابل او روزګان او هلمند کې چې جګړې وې، جګړو په وخت کې روغتیایي مراکز ښه انکشاف نه وکړی، په دغو ولایتونو کې خلک کوشش وکړي لس کاله بعد به دا وضعیت تویلي دوی، ولې لس کاله پورې باید ولې موتاس قرباني شو. باید کوشش وکړو چې په هره مرحله کې چې هر قسم ستونزه پیدا شوله، روغتیایي ستونزه، باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړو.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندی اوسې ډاکټر صاحب چې وخت پیدا کړو راغلی خبرونه کې در سره ګډون وکړو، او د دغې موضوع په اړه باندې چې کومه پوهاوی تاسې اورېدونکو ته ورکړو، هیله ده چې دوی ترې ګټه پورته کړي. اورېدونکو له تاسې مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. ورځ په پای کې سندره اورو، هم دې سره پروګرام پای ته رسو. ښه وخت، ښه چاره.
ra kashara ra k شراب ساکی تو بی وین زما تو بی وین زما تو بی وین زما سپی گمانو اکی دی وین زما اکی دی وین زما اکی دی وین زما
زمان